تب کنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراک تمام مهمان ها. تا برنامه بعدی خدا حافظ و ناصرتان.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پیل به په خبرونو باندې وکړم. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیلونو له امله دوه ماشومان مړه شوي. په روزګان کې له پرون راهیسې سیلونه روان دي، خو تر اوسه د دغه ولایت له ولسوالیو د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. په ترینکوټ کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس حاجي خالد ازادي راډیو ته وویل سیلونو په خاص روزګان کې یزاب او چوری ولسوالیو کې یو شمیر کورونه ته ځان اړولی او په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه لاندې کړې. د نوموړي په وینا د یو شمیر پلونو او پلچکونو د ورانېدو له امله له اکثرو ولسوالیو سره د مرکز ترینکوټ لارې بندې شوې دي. د دې ترڅنګ د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي چې د یک شنبې په ورځ به هم د شنبې په څیر د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د واورې بارانو او سیلابونو اټکل شوی دی. د وزارت په خپل ایکس پاڼه دا خبر پاڼه لیکلې ده. د وړاندوینې له مخې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو احتمال هم شته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په ملګرو ملتو کې د متحده عربي اماراتو د استازي له مرستیال محمد ابو شهاب سره پر دې خبرې کړې چې ملګري ملتونه دي د افغانستان لپاره ځانګړی استازي وټاکي. په ملګرو ملتو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ پرون د دې لیدنې په اړه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې وشوې. ملګرو ملتو پروسه کال په ډسمبر کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه شوې. طالبانو له دې استازي سره مخالفت کړی او ویلي چې که وټاکل شي همکاري به نه ورسره کوي. د راپورونو له مخې د ترکیې په جنوب کې په انتالیا سیمه کې یو سلو څلور اویا کسان چې په یو کیبل کار یا په یو هوایی کابین کې ایثار پاتیو له درشتو ساعتونو وروسته ژغورل شوي دي. د راپورونو له مخې شاوخوا شپږ سوه کسان او لس هلیکوپټرې د دوو کسانو د ژغورلو لپاره په کار لګیا وې. دا خلک چې په یوه سیلاني سیمه کې په هوایی کابینو کې ناست وو د دوو هوایی کابینو د ټکر په خاطر باندې شاوخوا درویش ساعته په هوا کې ایثار پاتې وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. د امریکا ولسمشر پرون په واشنگتن کې یو ځل بیا دغه ژمنه تکرار کړه چې د اسرائیل دفاع به کوي او ایران به بریالی نه شي. اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړي وسلوالو له لوري پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ په تمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ برید وشو او دوه جنرالان یې پکې ووژل شول، ایران بیا ویلي چې خپل غچ به واخلي. او پولیسو ویلي نن د استرالیا په سیدنی ښار کې یو کس په چړو باندې یا د چاقو په ګزارونو باندې شپږ نور کسان وژلي دي. د اسوشیټیډ پریس د راپور له مخې د ویستفیلد په شاپینګ سنټر یا د سوداګرۍ په مرکز کې یو سړی په چاقو باندې حمله وکړه چې شپږ تنه یې وژل او د یو ماشوم په ګډون یې یو شمېر نور ټپیان کړل. د پولیسو د کمشنر مرستیال انتوني کوک خبریالانو ته تایید کړه چې پولیسو په خپله برید کوونکی په ډزو وژلی دی. تر اوسه پورې د برید کوونکي هویت نه دی څرګند او د برید علت هم نه دی رسنیز شوی. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې له پاکستانه د اپریل تر 15 را مخکې هم د کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ پیل شوې.
پاکستان حکومت ورکړل شوي مودې څخه مخکې موږ ته پولیس ځای په ځای مو تنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت موږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د تره زوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشې کړ.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سیلونو د راوتلو امکان اټکل شوی دی. لاغې ډلې په اروزګان کې سیلونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې.
توان به نه زه دی در توان زه اوس دکن توان به در توان چې سره یې نه نړولي چې سره یې توبه نه نوتلي چې پلونه یې نړولي چې زموږ ابا چې مځکې وړي دي چې زموږ د مځکو سیل ته وکې چې دا وشه نړوي یا د سارې سر نړولي دي.
ایرانی ځواکونو په هرمز تنګي کې یوه کښتۍ ګرځولې.
پر دې کښتۍ احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. وروسته ایرانی رسنیو وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیستي رژیم یو کانتینر کښتۍ نیولې ده. در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړي او د دغه واد په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغۍ اخته شوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل په تېر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلي او د هغوی وضعیت یې له نږدې کتلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناده او ای سی سی د کډوالۍ لرونکو کارتونو د درلودونکو د ایستلو ضربله جلته دوه ورځې پاتې دي، په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړي او د دغه هیواد د کراچۍ په ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزه کاکړ وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغیو اخته شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په تېر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلي او د هغوی وضعیت یې له نږدې کتلی دی.
په اختر کې دلته افغانان میشتې هغه ایریا ته مونږ تللي وو، نو هغوی وویل چې مونږ مطلب نه روزه په سپون تیره کړې ده او نه مو اختر له جامې کړې وې د ویرې او بې سکونۍ د وجې. مونږ ولیدل چې هلته اکثره افغان کډوال چې دلته دي هغه د مختلفو بیماریانو سره مخامخ شوي دي، ذهني چې کمې مونږ ورته ویلی شو چې دوی وی چې بلډ پریشر او داسې نورې مرضونه ورته لګېدلې دي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني پولیسو له لوري د افغان کډوالو د زورولو لړۍ پیل شوې. د پاکستان د پنجاب په چکوال سیمه کې میشت یو افغان کډوال حقیار چې د ای سی سی کارت لري ازادي راډیو ته وویل
دا د 15 تاریخ نه دی برابر شوی، د 15 تاریخ نه مخکې د لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپی چې یو خلک نسی زمونږ رشتہ داران او داسې خلک مونیول، نو دلته زمونږ ډېر پیسې باندې دي، کار روزګار هم دی، نو مونږ که الته زو د ارس مونږ نه پاتې کیږي، التم حالت هغه څه خراب دي، کار روزګار نشته او دلته د مونږ تنګي.
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت یو بل افغان کډوال احمد وویل
پاکستان حکومت د ورکړل شوي مودې یا نیټې څخه مخکې موږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت موږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د تره زوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشي کړ، نو موږ له ډېر سخت حالت سره مخ یو. موږ په یونیسیار او د بشر حقونو په ټولو نړیوالو بنسټونو باندې غږ کوو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو له حاله ځان خبر کړي.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې په تیر کوچني اختر کې د پولیسو له ویرې چې وبنیول شي له کورونو نه دی وتلی او د اختر خوښي نه ده نمانځلې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له ښکېلو لوریو په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت، په افغانستان کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر له ویان د معلوماتو غواړو، خو دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړي. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منځه وایي ښکاري چې پاکستان د کډوالو د ویستلو په برخه کې د هیڅ لوري غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او لا هم په خپله پرېکړه ټینګار کوي. وړاندې تر دې ګڼو نړیوالو بنسټونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو د ویستلو د دوهمې لړۍ د پیل کېدو پرېکړه بیرته واخلي. پاکستان پریکړه کړې چې د اپریل په 15 یعنی دوه ورځې وروسته له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. دا هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هیواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,30,000 کسانو ته رسیږي چې اوس مهال یې د اسنادو موده پای ته رسیدلې. د یادونه ده چې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړۍ مرحله کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل کړه، بیا سنا د افغانان له خپلې خاورې وویستل چې شمېر یې له 15 لکو زیات ښودل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ایران او اسرائیلو ترمنځ ترنګلتیا زیاتوالی او د دواړو هیوادو له لوري د بریدونو د پیل احتمال په ایران کې وشمیر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دا چې جزئیات یې څه دي په دغه رپورټ کې واورئ.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د احتمالي جګړې په اړه ګنګوسي مخ په زیاتېدو دي، په ایران کې میشت افغان کډوال چې د بیکاري او امنیتي ګواښونو له امله یاد هیواد ته پناه وړي اندېښمن دي. دوی وایي چې د ګنګوسي د دوی پر کار ناوړه اغېز کړی دی. په ایران کې یو افغان کډوال عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل یو میاشت کېږي چې له دندې ګوښه شوی.
نگرانی ما اول خو است که اگر اینجا هم جنگ شود
زموږ اندېښنه دا ده چې که دلته جګړه وشي موږ چیرې ولاړ شو، او دوهم دا چې د ترنګلتیا خپل اغېز لري. د ډالر بیه لوړه شوې، هغه کسانو چې دنده درلوده وزګاره شوي. ما په خپل د یو شرکت په حسابداري برخه کې کار کاوه او اوس وزګاره يم.
ویبسایت او حسابداري شکار میکردم چې فعلا تعطیل است کلان.
ورته وخت کې پیران کې یو مدني فعال قدرې رضای همي چې کدا احتمالي بریدونه وشي د هغو زرګونو افغانانو ژوند بل ستونزو سره مخ شي چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستان نه ایران ته تللي دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ایده زیادی از مخالفین طالبان اینجا حضور داره که از حکومت پیشین فعالین مدنی حقوق بشر و همچنان
دی مدنی و بشری حقونو فعالین و پگردون دی طالبانو دیر شمیر مخالفین دلته حضور لری چکه هیواد تستانشی هم جوندی لگواک سر مخ کیگی او هم اقتصاد ضعیف کیگی. دی دینه چی پی ایران که دی جنگ احتمال شتا دیر اندخ منیو زکر ترچولو زیادا بایا بایا کدوال پری کوی
در ایران جنگ شوا وزید ما مهاجرین افغان بسیار خراب میشه و بسیار بهای سنگین را پرداخت میکنیم.
د پوځي چارو کارپو محمد صادق شینواری هم وایي چې دا ترنګلتیا او احتمالي شخړې به د افغانستان او افغانانو پر وضعیت هم اغیز وکړي.
د ایران له خوا د اسرایلو په خاوره باندې عمله نه یوازې د دواړو هیوادونو په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې منفي اغیز کېدلی شي، بلکې د دې احتمال ډیر لیدل کېږي چې جګړه په سیمه کې پراخه شي او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې هم منفي اغیزه کېدلی شي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډوال شوي، او یاد وزارت شپږ میاشتې وړاندې په ایران کې د بې اسنادو افغان کډوالو شمیر 5 میلیونه ښودلی و. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې اسرائیلو د وري په 14مه د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ برید وکړ چې په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې مسؤول قمندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وتنه چارواکي ووژل شول. ځینو امریکایي رسنیو هم د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې ایران پر اسرائیلو د غچ اخیستنې برید لپاره تجهیزات چمتو کړي دي. سی ان ان تلویزیون د یوې باخبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې ایران به په دمشق کې د اسرائیلو برید ته اړین ځواب ورکړي، خو په ورته وخت کې د هیواد نه غواړي په وسلوالو جګړو کې ښکیل شي. سینن د امریکا د معلوماتي څانګې د ارزونې په حواله ویلي چې ایران ممکن د خپل نیابتي پوځ په کارولو سره د اسرائیلو برید ته ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا د کمیدو غوښتنه کړې ده.
د ایران په موضوع کې به تم شو. ایراني ځواکونو په هرمز تنګي کې یو کانتیناري کښتۍ درولې ده. وروسته ویلې دي چې دا د اسرائیلو یو کښتۍ وه چې دوی ګرځولې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د اسوشیټډ پریس اژانس په ترلاسه کړې ویډیو کې ښکاري چې نن په هلیکوپتر کې کمانډو ځواکونه په هرمز تنګي کې پر یوې بیړۍ برید کوي. دا ویډیو دفاعي چارواکو چې د استخباراتي چارو له امله یې د نومونو له ښودلو ډډه کوله له اسوشیټډ پریس اژانس سره شریکه کړې ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې کمانډو ځواکونه د بیړۍ د کانتینرونو خواته ښکته کیږي. د کښتۍ د عملې یو غړی وای مراوسی دی، بیا خپلو همکارانو ته وای چې د کښتۍ بل لوري ته ولاړ شي. اسوشیټډ پریس اژانس څرګندوي چې سمدستي د ویډیو کاروالی نشي تاییدولی. پر دې کښتۍ احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. تر دې راپور وروسته ایراني رسنیو وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیستي رژیم یو کانتینر کښتۍ نیولې ده. د ارنا دولتي اژانس راپور له مخې د ام سي اس آر اس په نوم باربري بیړۍ د سپا ځانګړو سمندري ځواکونو ګرځولې ده. فرانس پریس اژانس راپور ورکړی دی چې دا کښتۍ ایران د خپلو اوبو خواته بیولې ده. د اسرائیل پوز ویلی دی چې ایران په د وضعیت د لا خرابېدو پایلې وویني. د راپورونو له مخې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو او ایران ترمنځ په اوبو کې څو ورځې وروسته تر دې نیول شوې ده چې ایران خبرداری ورکړی و چې د اوبو دا لاره به د بیړیو پر مخ وتړي. رویټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاعي چارو د یو مسؤول په وینا خبر ورکړ چې دا مسله څاري. واشنگتن ایران ته خبرداری ورکړی چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې پر ورځ ویل داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ نیټه د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هوا له لورې برید وشو، د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د وو غړیو په ګډون 12 تنه ووژل شول. په دوی کې 2 د سپاه جنرالان وو. تر دې وروسته تهران بیا بیا دا خبره کړې ده چې خپل غچ به واخلي. د راپورونو له مخې اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړو وسلوالو له لورې پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مسلون صدري اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نه ما وځه زادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
یو شمیر افغان هندوان او سیکان چې ځمکه او جایدادونه په افغانستان کې د بیلابیلو حکومتو پر مال غصب شوي وایي د طالبانو حکومت باید د دوی د ملکیتونو د بیرته ګرځولو لپاره عملي اقدام وکړي. د عبدالسال کې د چې د طالبانو حکومت 3 ورځې وړاندې د افغان سیکانو او هندوانو د ځمکو او جایدادو د بیرته ګرځولو لپاره د یو کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت د تیرې اونۍ د سېشنبې په ورځ د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شویو ملکیتونو او ځمکو د بیرته ګرځولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو اعلان وکړ. یو شمیر افغان هندوان او سیکان وایي چې د دوی د ملکیتونو د بیرته ستنولو لپاره هیڅ عملي کار نه دی شوی. یو افغان سیک ادعا کوي چې د ده او د تره د کورنۍ شاوخوا 1500 جریبه ځمکې د پخوانیو حکومتونو پر مهال غصب شوي. دا چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هر نوی حکومت چې راځي له موږ سره ژمنې کوي خو عمل نه کوي. د طالبانو حکومت هم له 13 کلونو راهیسې ژمنه کوي خو موږ یې عدلیه وزارت او محکمې ته استولي یو. د تېر جمهوري حکومت غوندې هلته هم بیوروکراسي یا کاغذ پراني زیاته ده او هیڅ عملي اقدام نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغان هندوان او سیکان د دوی پر مذهبي مراسمو د بریدونو او امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي او د هند په ګډون نورو هیوادونو ته یې پناه وړي. په هند کې د افغان هندوانو د شورا مشر جبهول سنگ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو د حکومت له دې اقدام خوښ دی خو د ده په خبره طالبان باید لومړی په افغانستان کې د افغان هندوانو او سیکانو امنیت ته پام وکړي.
دا تر ټولو ښه خبر دی. کاش دا کار وشي موږ خوشحاله کیږو. موږ غواړو چې دواړه خواز موږ ورونه که په پاکستان کې دي او که په هند کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي یو هلته ژوند وکړي. خو څوک تضمین کوي چې بیا پر موږ بریدونه نه کیږي؟ که په افغانستان کې یو سم حکومت رانه شي ستونزمنه ده چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
د افغان هندوانو او سیکانو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د وایان زبیولا مجاهد نظر وپوښت خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په همدې حال کې د هند ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هند د بهرنیو چارو وزارت د افغان هندوانو او سیکانو د ملکیتونو د بیرته ورکولو لپاره د طالبانو د اقدام هرکلی کړی. ورځپاڼې د هند د بهرنیو چارو وزارت د ویان رندر جیسوال له قوله لیکلي چې که طالبانو پریکړه کړې وي چې د افغانستان د هندوانو او سیکانو جایدادونه او ځمکې بیرته دوی ته ور وګرځوي دوی دا یو مثبت پرمختګ بولي. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت د مارچ په لومړیو کې ویل چې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په ټول افغانستان کې د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شویو ملکیتونو په اړه تحقیقات پیل کړي. د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شویو ځمکو او جایدادونو مسله له کلونو راهیسې ناحل پاتې ده او د طالبانو حکومت له پرلپسې ژمنو سره سره تر اوسه د دوی د غصب شویو ملکیتونو د بیرته ورکولو لپاره کوم عملي اقدام نه دی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوروزګان ته بار شو. هلته سیلابونو 2 ماشومان مړه کړي او شاوخوا 100 کورونه یې تخریب کړي دي. خلک وایي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي شوي.
چارواکی هم وایي چې ځانی او مالی زیانونه خلکو ته رسیدلي او باید عاجل مرستې د محصولو خوا له دوی سره وشي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې سیلابونه دي چې د تېرې ورځې راهیسې راوتلي او تر نن ورځې پورې په خورا شدت سره جریان لري. د اروزګان ولایت ځایي طالب سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د یادو سیلابونو له امله تر دا مهاله دوه ماشومان مړه شوي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالي زیانونه رسولي دي. د اروزګان ولایت ځایي طالب سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د یادو سیلابونو له امله تر دا مهاله دوه ماشومان مړه شوي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالي زیانونه رسولي دي. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس حاجي خالد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې د لومړنیو معلوماتو پر اساس د یادو سیلابونو له امله په مرکز ترینکوټ کې دوه ماشومان مړه کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه باغونه لیلارې او پلونه تخریب کړي دي. نوموړي وایي د یاد ولایت په خاص اروزګان ګیزاب چورا او جهراوت ولسوالۍ کې هم ګڼ شمېر کورونه تخریب کړي، زرګونه جریبه کرنیز ځمکې لوی لارې او پلونه یې هلته هم تخریب کړي دي او دغه راز د یاد ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې یو بند هم تخریب کړي دي.
او باندې توانونه دغه پر اخر مشکلات په پیش کړی دي. نو موږ د متحد د نمائندگان سره د ټول د نرانو سره د ټول مؤسسات په احترامانه هیله کوو چې دا ولس په دغه سخت وخت کې لاسرسي او توکي.
شاغلی خالد وایي د لارو د بندښت او د پلونو د تخریب لامل د دې ټیمونه د مرستې لپاره لرو سیمو ته ځانونه نسی رسولای. د نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې په سختو ورځو کې د لاسنیوي وکړي. بلخوا د اروزګان اوسیدونکي هم له خیریه موسساتو څخه غوښتنه کوي چې په سختو ورځو کې د مرستې ورسره وکړي او سرپناه دې ورته برابره کړي او مرستې دې ورسره وکړي. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي په تیرو څو کلونو کې دا ډول سیلابونه بېساري دي چې په دغه ولایت کې راوځي او دوی ته یې په زیاته اندازه مالي زیانونه رسولي دي.
زما نوم قدرت الله د صفت خا د کرې اوسیدونکي زیانونه خو له موږ ته وله چې ډېر ورسوله دا د څېوې نه وسته ولیدله چې زما په سرای اوبه ننه وتلې لاله مندو براله دا پس رایونه نوتله آچم زکم یو ورل شنه شنه کشتونه دی چپکی و میان در لیو لانی کرلو میان چپکی سنبلا سب سوری
مانو ماجی مچولا دی توان بیا نزده در توان نزوز دکن توان با در توان چی سرای نره ولی جی سرای توبه نره ولی جی کلونه نره ولی جی زمر آبا چم زکی وری جی چی زمر زمزو کسیل توکی چی دوش نره یا در ساری سر نره ولی جی یوای زمانه در طول مسلمانان در شیخ پلوینی در خلق و اینداری یوری دکانونه یوری لطور فرون یوادانه در دزمر لیمانده یوادانه علک را وری در جل سکالو و پرون مازگاری بیا بل انجلی را وری و غمرا و خورکی پرون یه بل سره را وری و رود را وری مرد و
لدی ټولو سره سره هغه معلومات چې د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ورکړی شي چې در دا مهاله پورې څلور کسان د سیلابونو له امله مړه شوي دي چې درې په مرکز ترینکوټ او یو کس یې په دیراوت ولسوالۍ کې دي. دا یادونې وړ دی چې د اروزګان په مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالیو کې لا هم سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري. ځایي طالب چارواکي وایي چې دغه سیلابونه به لا نور هم زیانونه خلکو ته ورسوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ځینو خصوصي وړکتونو مسؤلین او ښوونکي وایي په دې وروستیو کې یو شمېر وړکتونونه تړل شوي او یا زده کوونکي کم شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر میندې چې خپل ماشومان یې وړکتونونو ته لیږل وایي چې د اقتصادي ستونزو او د کار او د زده کړې د امکاناتو له لاسه ورکولو له امله نور خپل ماشومان وړکتون ته نه لیږي. خو د وړکتون یو شمېر ښوونکي د وړکتونونو اهمیت ته اشاره کوي او وایي د وړکتونونه د ماشومانو د ذهني او جسمي ودې لپاره زمینه برابروي. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورت.
د یو شمیر وړکتونونو مسؤلین او ښوونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ډېرو میندو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله یو شمیر وړکتونونه تړل شوي او ځینې یې د زده کوونکو له کمښت سره مخ دي. په هرات ولایت کې د وړکتون پخواني ښوونکي ریحانه وایي چې د ډېرو وړکتونونو د تړل کېدو له امله وزګاره ده. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما په افغانستان کې د وړکتون ښوونکي په توګه دنده درلوده او له دې لارې مې د خپلې کورنۍ ملاتړ کاوه چې ټولنې ته د اوږو بار نه شم. که په یوه هېواد کې نر او ښځه دواړه د کار او زده کړې حق ولري، هغه هېواد پرمختګ کوي.
په کابل کې د یو فعال وړکتون مسؤل هم وایي چې د پخوا په پرتله د زده کوونکو شمېر کم شوی او د ماشومانو میندې او پلرونه هم په فیس کې د چنې وهلو سره سره فیس په وخت نه ورکوي.
در یک حد بسیار کم شاگرد کم شده و مشکلات اقتصادی که
زده کوونکي کم شوي خو اقتصادي ستونزې دي چې موږ یې ویدلی شو چې د خلکو اقتصاد څنګه دی. هغه دا چې کله چې والدین راځي د فیس دپاره ډېر بحث کوي چې که لږ فیس ترې واخلو، او کله چې فیس ورکوي به یو څه ځنډ وروسته یې ورکوي
و فیسه که میارن یک کمک به تاخیر تر میرن.
د چوالې په وړکتونونو کې د زده کوونکو شمېر کم شوی دی. له یوې مور څخه مو وپوښتل چې د ښځو او نجونو پر کار د طالبان حکومت له بندیز د مخې خپل ماشومان وړکتون ته وړل. دغه مور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
پخوا به ما خپل ماشومان کودکستان ته لېږل، ځکه واړه وه مکتب ته نه شوه تلی. یو څه به یې هلته زده کړه، دوستان یې وهلته. اوس خپله په کور کې یم، د دې لپاره ماشومان خپله په کور کې ساتم. اوس اقتصادي وضعیت د کورنیو ښه نه دی، خلک خپل ماشومان خپله په کور کې ساتي.
خو په بغلان کې د وړکتون ښوونکې فاطمه وایي وړکتونونه له میندو او ماشومانو سره په ذهني او جسمي وده کې مرسته کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
کستان شاګردار فقط از 3 ماهه الا
دی وړکتون خون کې له درې میاشتنی څخه درې کلن ماشومانو ته درس ورکوي. بیا د آی سی ډی برخې ته ځي چې دلته بیا د وړکتون خون کې مسؤلیت لري چې ښځې میندې او د هغوی ماشومانو ته درس ورکړي، تر څو چې میندې هغه عملي کارونه چې خون کې ورخې تقلید کړي او په کور کې خپلو ماشومانو سره ترسره کړي، تر څو د هغوی باډي لنګویج تقویه شي.
د کارځای او دولتي ادارو د وړکتونونو یو شمېر مسؤلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر کار د هغوی له بندیزونو وروسته په ډېرو دفترونو او د کارځایونو کې دا ډول وړکتونونه تړل شوي او کارکوونکي وزګار شوي دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام په تیرو دوو لسیزو کې په تعلیمي ادارو کې د ښځو د ونډې او په بېلابېلو دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی د دندو له زیاتېدو سره په بېلابېلو ولایتونو کې د وړکتونونو شمېر ورځ په ورځ زیات شو، چې ظاهرا ډېر دوام یې ونه موند.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان ټول مجاهد ولس د اختر مبارکي وایم. خدای دې د ټول منځونه تراوی عبادتونه دې الله قبول کړي. محمدی احمد هلمن ولایت سنگین ولسوالی است. زما دا یو نظر و مال دا کمی مرسی چی رازی اغارمونو کسانو تا نرسیجی، دا چی دا افغانستان که دا اوبو پر بندو پر کلینیکو ولگیجی، دا با دا افغانستان دا ستلو خلقو دا پار دیری پا گاتی. دا زادی را جوز خدیر منان خطای پا من.
السلام علیکم و رحمت الله. دا زادی را دو تو دو کار کون کو و محترم و جدن کو تو در دقیقه سر دک سلام و یو پیغام دی و تو دو افغانان تا غدی پا دا پیغام بانی سر خلاص که زنی پا پوکی دا باز خلق پر ورساب بانی ویسا جان سلی تا پریش دی وی استی دا پارا جایزه را و تلی دا دا سلور و هیوا دو پا بانکی را و تلی دا ما تای دا را واسطا وی غدا را کم استا جایزه را و تلی دا تا با دو لزر و دو سوا غوانی د شمس الدین په نامه و خوست واسطه د سره پیسې عباس چاغه ته دی واسطه وی هغه ته پیسې واسطه ته به واسطه په نوم یې نه کې کابل بانک ته هغه بیا تا ته 25 لک افغانۍ درکې ما دې دا پیسې ور نو ما سر وسره خلاص وسلی غلې دې بره ما ز دنیا پیسې نه لرم ما ته دا 25 لک افغانۍ را کې بیا به ز شمس الدین ته پیسې حواله کوم وابستم ولې هغه شغه پیسې ورک بیا به تا 25 لک افغانۍ نو ما سر په خلاص وسلی غل دې نو ما وجا 25 لک افغانۍ هغه بازار واخه ما لک افغانۍ به تی ته درکم هغه 25 لک افغانۍ زما برا وجا کنه دا رقم نه کیږي د تسلیم ک کنه دا جایزه مر بیا بل چاته ورکو نو زما سر و سر اخلاص و ټول افغانان په دې باندې پوهوي دغه رقم میسجان دغه کوي ته چې د ټولو سر و سر اخلاص محترم افغانان ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د شپې نهه نیمې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیلونو له امله دوه ماشومان مړه شوي. په روزګان کې له پرون راهیسې سیلونه روان دي، خو تر اوسه د دغه ولایت له ولسوالیو د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. د راپورونو په اساس ګڼ پلچکونه، پلونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم تخریب شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت خبرداری وکړی چې سبا یک شنبه به هم د نن شنبه په څیر په څلور دو ولایتونو کې د سالنګو په شمول واورې، بارانونو او سیلابونو امکانات وي. د وزارت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبره کړې ده او د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو خبرداری هم ورکړی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو ده تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. ایران ویلي له اسرائیلو خپل غچ اخلي. دا وروسته راغه چې د اپریل په لومړۍ په دمشق کې د ایران پر کنسلګری برید وشو او دوه جنرالان یې پکې ووژل شول. او پولیس وایي نن د استرالیا په سیدنی ښار کې شپږ تنه په چاقو وهل شوي او وژل شوي دي. په دغه پیښه کې چې یو بریدګر په چاړه پلاس په خلکو باندې حمله کولې، د یو ماشوم په ګډون څو کسان ټپیان شوي هم دي. پولیس وروسته بریدګر په ډزو وژلی دی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په یو شمېر کورنیو کې هر وخت په تېره بیا چې مناسبتي ورځې لکه اختر رنږدې وي، ښځې او وړې نجونې دومره د کور کارونه کوي چې له توان نه یې لوړې وي.
یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا نولس کلو په عمر ده. لوښې مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه دا کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې مې لیدلې چې حتی بچدانی د باندې راوتلی وي یا مثانه یې سقوط کړي، مقعد یې ښکته راغلی وي. نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن ام د موضوع چېړوم ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، خواهی تاسو هم لیدلی بی چې کله مناسبتی و رازی لکه اختر را نجدی بی اکثر میرمنی حسا که بی چه پا کور که بدلون را ولی خونی رنگوی، فرشون مینزی، پخلنزای منظمه بی لده سرا سرا نوری حقا چاری هم تر سرا که بی چه داکتران دی خزول پارا درانه کارونه ارتوائی. د کابل اوسیدون که راهی لوایی چه ده هر وقت پا تیره بیا چه دی کور کار ار باندی دیر شی پخپل وڑی لور هم کار کوی.
یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا نولس کلو په عمر ده. لوښې مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه دا کوي.
شپږ کلنه جمیله هم چې د لوبو او ښوونځي ته یې د آماده کېدلو وخت دی، د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور مې په کور کې یوازې ده. د کور هر کار ورته کوم، لوښې ورته مینځم، کوټه ورته جارو کومه، ورونه مې ورته غلي کومه.
د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي دای سره له دې چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته یې سرته رسول عیب ښکاري، له ښځو سره مرسته نه کوي.
ما یو خورکۍ ده تکالانا او مونږ چې ولکان یو یعنی مونږ سره د کور کارونه هم نه ښایي خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي کور انګړ جارو کوي کوټې جارو کوي ظروفونه مینځي کور بارو بستره ټولول د کور نور دیګو کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي نو دا یې مخته وړي په حساب څلورو ساعتو کې شپه ورځ کې دوی لګیاي مورکۍ مې تنه ده هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي ځکه چې مور مې تنه ده او مونږ به دونه وکولی شو چې مونږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو
د کابل اوسیدونکي نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي هم خپله او هم په ماشومې لورې هغه د کور کارونه وکړي چې درانه وي
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالات هم داسې نه اوسي چې بل چا نه مرسته وغواړي نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي هغه مجبوره اوسي ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي د کور په کار کې مثلا جای جارو اوسي لوښي وینځل اوسي داسې نور نور کار اوسي هغه کې مرسته ورسره وکړي او هم به مور ته اسانه اوسي که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي خامخا شاید وخت په تېرېدو ورسره دروند بار اوسي کوم دروند کار اوسي ورته تکلیف پیدا کړي خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي خپله مور له احتیاجونه ویستل دي زما په نظر ډېر ښه کار ده بهترین کار ده که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي نقیب چې د شپږو بچو پلار دی په دې عقله وایي
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانې او زامن زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته له غنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې مېرمنې سره هم کار کوم دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي یعنی یو مشکل ورته پیدا شي نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم مرسته کوم له خپلې مېرمنې سره او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده که چیرې میرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی له هغلې نیازۍ سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده د ښځو د نارینه و د زاړه و د ځوانانو د ماشومانو د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي ښه استراحت وسیږي راشه درشه ولري خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه کوو پخلا کوو د هغه میمانیانې کېږي او پسه حلالېږي سر دغه ښځه دومره وخت مه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوي جامې که ځان ته جوړ کړي وي هغه هم هیانه نه خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرېږده چې نوې جامې لري چې جوړ کړي دي د دې لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلې وایې غوندې یو مبارکي یې واخلي چېرته نو چې دا ووځي او چېرته نو چې دا ولاړ سي راشه درشه وکړي او مناسبتونه د اختر وکړي ښه چې اختر خلاص شو بیا دوی ته فرصت ورکوي وایي اوس ستاسې اختر شروع شو اوس وایي ولاړ سي اختر مبارکي وکړي
نیازي صاحب دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملی کیږي راځو له اختر نه مخکې ورځو ته دغلته میرمنو باندې څومره ډیر کار وي او دوی خپل هم
کوم کارونه کوي خپل میرمن خپل وړی انجن اختر ته د چمتووالي لپاره؟
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو انجن وړی انجن خو دې ته خوشاله دي چې کالی وکي او خپل پلار ته عذر وزاري وکي چې مونږ ته کالی رانیسه او چپلی رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله. دغه شوق او ذوق د ماشومانو سره او د کور پیغلې انجن او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکي، کور پاک کی، فرشونه پریمیزی، غالی پریمیزی، پرده پریمیزی، برته اوتو کی، زورنده کی، اتاق سم کی، میمان خانه سم کی، خپل د خوب اتاقونه سم کی، در طول هر چه چه پا در کور کی در طول باید پاک سی، در اختر در پاره صفا شی، خجور پاخه کی، گوشی فیل پاخه کی، امادگیانی دی پا در غستاریه و سر اختر دی، با وجود دی چه روژه دی، با وجود دی چه در روژه مات امادگیانی دی و زکر چه در نارینه اون بیاغه گوگ پرته کی چه نه په وخت روژه مات تیار نسی، هغه ته هم دوی ټول مصروفه یي، ورسره بیا دا ستړیاوې هم وي چې دا پاکاریانې دي او دا صفایانې دي او دا هر څه ترتیب و تنظیم یې هم د غاړې دي مسؤلیتونه. بعضې چې بیا خپله په کور کې خیاطي کوي، خپل د نجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي او هلکانو ته خپل زمونو ته، زموږ منطقه کې د قندارې غاړې ډېر موړ دي، فیشن دي، ډېر هلکانې اغوندي، خوښۍ یې چې مند یې، خوند یې، ښځه یې، نه دغه هغه کسان چې دوی ځینې توقع لري هغوی باید دوی ته غاړې جوړې کړي، هغه د غاړې کار هم ورسره یي، حتی پس له روژه ماته ورته ناست یي، هغه آسان ساده کارونه یې چې د شپې معلومیږي روشنایي کې، هغه د شپې د خواقې پس له تراونه ورته کښېني. شپه او ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زموږ په اصطلاح باندې چې په ویشت ویشت سي روژه، نو بیا د اختر امادګیانې دي، دغسې کارونه دي چې ورسره دوی مصروف یي او ډېر ورسره ستړي یي.
بله، تاسو هغو کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې حتی په ښارونو کې میرمنې اخته دي او هره ورځ همدا کارونه کوي. که راست په زیان باندې خبرې وکړو، که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خپرونه کې لرو خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي. دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي، میندې هم کار کوي، هغه کارونه چې شاقه دي، ثقیل دي، له توانه وتلي دي، په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي، زیان یې راته وایي.
دقیقاً زیانونه یې ډېر دي، دا وخت کې خودی په احساساتو کې دي نه پوهېږي، هماغه وخت کې بیا داسې وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالۍ دوی بیا هغه وخت کې مریضي، هغه وخت بیا دوی ډېر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي، چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت دپاره نه لري چې هغه د اختر ورځې وي. د اختر ورځې کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي، کوم چې دا لس ورځې یې دا نه ورځې یې په دغونه ستړیا باندې تېر کړې ده، خصوصا د قالین شوي و دا توشک او بالښتانو پوښونه او کمپلونه پریمیزه او واړه ماشومان انجونو تل راسه ته زوی پایپ واخله، هله تر پوډر راوړه، هله ته دلته په دې باندې وخیژه، په پښو باندې دي، هغه پښې چې په اوبو کې بیا دغه کېږي ډېر په هغه باندې فشار راځي، یعنی هغه خپله دغه اوبه خپله دوی ته تکلیف ورکوي، هوا کله سړه یي کله ګرمه یي، دغه حالت ټول ستړیا وي. بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان دپاره هار بلي، د ځان دپاره شرم ګڼي چې د دوی سره کومک وکړي، د غالیو په څنډلو کې یا د غالیو په پریمتلو کې یا د کمپلانو په ښکته او پورته کولو کې د دوی سره کومک هم نه کوي. متاسفانه دا هر څه بیا په دغه خورکۍ باندې غمیږي او بالاخره دا خور مریضیږي او د استراحت ته چې ضرورت لري اړتیا سته هغه استراحت نشي کولای، فرصت نه لري استراحت ته، حتی په دا ستړیا کې بیا خواړه هم څوک صحیح نشي خوړلی، اشتیا ورکه شي، نو امکانات هم اکثر کورو کې نه وي، نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کېږي. یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نکرده چې موږ تر ډېره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کېږي، ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالي لاندې په اوبو کې او هغه اوبه چې دوی قالینونه پریوي او کمپلونه پریوي او فرشونه پریوي په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي، سږي اوبه نیسي، ډېر تکلیفونه ورته پیدا کېږي. حتی زکام چې دا د مرضونو پلار ده، نزله او زکام دا شیان چې پیدا سو، نور ټول تکلیفونه، تبه، د اډوکو درد، د ملا درد، دغه خوندې چې د قالینانو د کمپلونو دا شیان پریوي، اکثره یې د ملا تکلیف پیدا کوي، اکثره یې د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي. خو دا ټول په کل کې هم فزیکلي پرېشر ده په یو مېرمنه باندې، هم ذهنن یو پرېشر ده چې ذهني او فزیکي پرېشر د ناروغۍ سبب ګرځي.
بله، نو په دغسې وضعیت کې به تاسو له خپلو تجربو نه میرمنو ته څه ووایئ چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره، ام ځان ستړی نه کړي، ام نجونې چې په کور کې ورسره دي هغه ستړی نه کړي، څه رقم د خپل کار تنظیم کړي دوی؟
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو، د کور د نارینه څخه به دا غوښتنه وکړو. خیر که زموږ پلرونه موږ ته پام نه ده کړی یا موږ خاوندان موږ ته پام نه ده کړی، نو زموږ اولاد دې موږ ته پام وکړي. دوی اول کومک وکړي، په دغسې ورځو کې خپل کور د خزو سره کومک وکړي، دا قالین دوی ورته وباسي، دوی ورته لولکي، دوی ورته پورته وکته کي، خزو ته ووایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي، دا یې تاسو نه دي، په مونږ غږ وکړي، مونږ در سره یو. رسول الله مبارک خپل د مېرمنې سره کار کړی، د کار کې ویلي دي دا سنت طریقه ده چې باید کومک سو. څوک روژه ده، مور مې یا خور مې یا خویندې مې یا مې ورنداره غالۍ پرې وي یا قمپلان پرې وي، دا پای به ورته زه کش کړم، دا فرض مثال اوبه به زه ورته راوړم، دغه به زه ورسره پورته کړم، په تناب کې به یې زه واچوم، په دا اوسپنه به یې زه پورته کړم. دا یې تا کار نه ده، خو زه داسې احساس ورکوي چې تاسو د دوی سپورټر یاستئ، تاسو دوی پوشش کې نیولی ده او تاسو د دوی حمایت کوونکی یاستئ، تاسو نه غواړئ چې دوی مریضان سي. دا یو ډول د ښځې ته د زړه تقویت ورکوي، قوت ورکوي، استقامت ورکوي چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم. دا مې ورونو ته دا توصیه ده، او په زمین کې خوندو ته مې دا توصیه ده چې خوندې هم په تاسو باندې تجربې تیرې شوي دي، نو تاسو کوشش مه کوئ چې هغه څه چې په تاسو باندې هغه تکلیف او ظلم تیر سوی ده تاسو یې تحمیل کوئ په ماشومانو باندې. نور واړه نجونې ته هم دغسې وکړي، زه په ما څه سوي دي چې هغه تر اوسه نه یمه کار نه ګرځمه، دا دې هم وکړي، څه پروا لري، د هغه یې تقدیر ده چې دلته یې زده نه کړي، په بل کور کې خو بیا نه شي زده کولی. دا فکر ځان سره مه لرئ، دا ستا تقدیر و، د هغه تقدیر ستا د تقدیر سره په تفاوت کې، نو ولې د هغه تقدیر ته د اوسه ورته خرابه یې، ولې په خدای نه کرده په مرض اخته کوې، ولې په تکلیف اخته کوې، ولې عیبي کوې؟ او په ځان باندې هم پام وکړئ، د ځان پام هم ډېر مهم ده. سبا د خیر سره بیا کمپلان پریو، په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وایي خلاص دي د مخې، دغه آیډیا دې خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصېږي، ژوند دې عمل لري، کارونه مې د عمل لري ورسره، ولې د ځان ته نه خلاصې، هېڅ امکان نه لري چې ځان ته نه خلاصې. نو په لهذا چې دغه د ژوند لړۍ چې روانه ده، هم دغسې کارونه هم ورسره روان دي، تاسو نو کوشش وکړئ چې داسې کار ونه کړئ چې په تاسو باندې بوج سي، تاسو ته تکلیفونه ایجاب کړي او تاسو ته مرضونه پیدا کړي، د مرضونو زیږندل سي او استراحت څه ورسره ونه لري. تاسو راحت ارتیا لري، تاسو ښه خواړه ته ارتیا لري، نو چې تاسو جوړی یاست، ټولنه جوړه ده، کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده.
بله، په همدې اړه یو بل موضوع بیا دام کېدلی سي چې کله نجونې ودیږي د خسر کړه ځي او بیا هلته په بل کور کې لومړی اختر وي، له دې نه بیا ډېره زیاته توقع کېږي چې باید له مخکې نه راپورته سي، کور پاکي او ټول کارونه وکړي. حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه اوسي، دغونه سره بیا د هلته جار و جنجال هم رامنځته کېږي. په دې هکله سره ته وایي
دقیقا فامیلان باید داسې توقعات ونه کړي، د هغه جلۍ څخه چې د دغه کور د ماحول سره نابلد ده، دغه جلی سره چې د دغه دستور او رواجونو سره نابلد ده، چې څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی، هغه یو دم کوشش وکړي په نوې ژوند کې داخل شوی د یو بل انسان څخه، دغه چیز مونږ چهره مختلفی دیم، دغه سي اذهان مو مختلف ده، د یو انسان سره یې سر خوړلې ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کړي، ځکه چې هغه وایي زه نارینه یم، ته ما خزه باید، ما په طبیعت یم، ما په خو یو بوی باندې عادت واخلې، څه چې زه وایم چې وکړه هغه وکړي، چې زه وایم مکه واغه ته کی. نو یو دغه پرشر د خور د پاره بس ده، دغه لورکی د پاره بس ده. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خاوند فشار هم په دې باندې چې خپل وکړه او مکړه ورته خیو، خپل څه په پرمازه کې ورته خیو، څه په ژبه کې ورته وایو، څه په اعمالو کې ورته خیو، څه په ترشتندي کې ورته وخیو، دی خو تر اوسه چې د کورنۍ خواخي خپل تقاضا لري، خسرګنۍ خپل تقاضا لري، ټول اندرندې تقاضا لري، ورندار راغله د یو دم ورندار به شي، ټول یانو ته ورسیږي، هیڅ امکان نه لري. ورندارم تاسو غونډه انسان ده، تاسو خپل د بل دلور سره خوکی چې تاسو بل کور ته لاسی تاسو سره خوسی، او دغه فرهنګ باید له منځه لاړ سي، دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آگاهی تر لاسه کړي د صنعت، خو موږ غواړو چې لرو پرتو سیمه پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوري موږ کور ته راغلي ده، موږ نه څه توقع لري، موږ باید هغه ته څه وکړو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمیل کړو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ. مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه همچنان، ښه ورځ په رب العالمین مسپارمه.
رازو دیتا چه پا کور که ده درنو یا شاقه کارونو کول میرمن او انجونی لکومو سیستون تو سر مخ کولیشی. نسایی او ولادی داکتر نجمال سما شفاجو وی چه درانه کارونه خزی دی طول عمر لپاره ایبی کولیشی.
درست دا چه کار ده جواندانه لپاره یو اصلی جزده خود دا چه پا آقوی بانده فشار را نورلشی دا بخوی. درانه او شاقه کارونه پا دوی بانده کیگی ده دوی ده مفاصل و او ده هدوک و ده مشکلات سره مخامخ کیگی. مخصوصا که دیر سقیل کارونه کیگی مخصوصا انجونو تا چه ده جامو پا دوران کیوی او یا دا بی رقمه درانده کارونه که چه مونگ خپلا هم دا تجربه لرو چه انجونی ملیدلی چه حتی دا بچه دانی دا بانده راواتلی وی یا خدای مکه مسانه سقوط کری خدای مکه مقد خکت راغلی وی نو درانده بی رقمه کارونه دا دوی دا روختیال پارا بدا اغیزه لری خو دا چه کار کوی پا کار بانده آمخته شی او با غیرت را شی او خپل ده کور جوان چاره پا خپل مخته بوزی دا با خ خبر بی چه سپک سپک کارونه وکی چو چو واره وکی لکه ازالات او هدوکی ده فشار لانده خ وده کهی خ قوی ازالات رازی خ قوی اډوکی راځي اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي دا څنګه چې یو درون بار په یو وار جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي خو اما کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور وار پنځه وار انتقال کوي خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي
قدر من دوستانو په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چارې
¡Gracias! ژوندی گلابی لری بلبل انندی لری ژوندی گلابی لری سپین مختی غمی لارا ستا تا سکا می لارا سپین مختی غمی لارا ستا تا سکا می لارا ستا تا سکا می لارا
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی رادیو چلی رویش ساتا
مست دست دید جا جشن یادا رسو ما و باد مستا دس دیتا جشن یادا لبامی بل خارا پاتا لبامی بل خارا پاتا دنو روز دسهر بادا دنو روز دسهر بادا